السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه او ردو تر بولم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال هغه څرګندونه چې وګه کې د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده سیاسي بولی او دایرت کړی دي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه خبرې مسؤلانه وکړي تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي
د ننګرهار والی د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي خو یې ویل د کنسلګری څخه بهر د پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلې دي او امریکا روسیا او سوریه ته خبرداری ورکړی چې پر عدلي برید به په دې هیواد کې جګړه نور هم پراخه کړي دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي خو یې ویل د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د کنسلګری بهر موجود دی د ننګرهار والی ښاغلی حیات د شنبه پورس په دې اړه ورسلاغه څرګندونه وکړي چې په کابل کې د پاکستان سفارت ویل د ننګرهار د والی د مداخلې له کبله په جلال آباد کې په موقته توګه خپل کنسلګری تړلی په کابل کې د پاکستان په د سفارت په یو لیک کې چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته یې استولې همدارنګه غوښتنه شوې چې د پاکستان د کنسلګری امنیتي تدابیر دیم زیات شي خو د ننګرهار والی نن خبري اعلان وکړ چې د کنسلګری چارواکو د پاکستان ویزې په ترلاسه کولو کې د کنسلګری څخه بهر پراخ فساد تلاره هواره کړې ده او دوی د پاکستان د کنسلګری له چارو خوښنه دي نو موړي ویل چې د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې بلکې له کنسلګری څخه بهر د فساد پر ضد مبارزه خپل حق ده
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزه په پروسه کې حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ رسیدلې دي 15000 نه تر 30000 کلدارو پورې دی یوې ویزې قیمت ته موږ د افغانستان د ولسونو د وړاندې د یو مسؤل شخص په صفات باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسیږي اغه وهل کیږي اغه تکول کیږي اغه له پولاند کیږي منګ د ډیپلوماټیکو ملي او نړیوالو نورمونو پرانا کی د دې حق لرو چې د کنسلګری نه د باندې د خلکو تنظیم د اغه امنیت اولته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات
د ننګرهار والی زیاته کړه چې دوی په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د پاکستان د کنسلګری د چارواکو د چلن له کبله خپل شکایت استولې هغه افغانان چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری څخه ویزې اخلي وي د کنسلګری چارواکي د ویزو په ورکړه کې له بیلابیلو لارو خلک مجبوروي چې ورځې انتظار وباسي او د کمیشر کارانو لاري زرګونه روپۍ رشوت ورکړي سو پاکستان ته د سفر ویزې ترلاسه کړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دفاع وزارت نن سهار په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځنګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار غزنی پکتیا زابل اوروزګان کندوز فاریاب بغلان بدخشان او هلمند ولایتونو کې شوي دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د پکتیا ولایت د احمد ابا په ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 22 ټپیان دي په اوروزګان کې هم د دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا په عملیاتو کې ولستنه وشل شوې دي دوی وای په کونړ کې هم عملیات شوي او د څوکۍ ولسوالۍ کې لستنه دایشیان لمنځه وړل شوي د خبر پانی په وینا د غزنی پاندړ او زنخان ولسوالیو کې بیا په دې عملیاتو کې نه تنه وسلوال وشل شوي اخوا په کونړ کې امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څوکۍ وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د دایش او نورو ډلو اړوند وسلوال وشل شوي د 201 سیلاب کلی اردو غیان محمد هارون یوسفزی نن ازادي رډیو ته ویل افغان ملي اردو د سور زرایسي د څوکۍ په ولسوالیو کې عملیات کړی او څو کلی له وسلوالو پاک کړی
چې تر دې دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلی او باندې چې بارد له خاره خیرو قلعه کربورای او سلیمانځای د وسوال مخالفین نشتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
لبلې خوا د کونړ امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونه کړي چې په څوکۍ کې د داعش اته وسلوال او همدارنګه په وټپور کې د القاعده شبکې سره تړلي څلور وسلوال وشلي. تازه مغغله اساسه راډیو نو د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیه ته خبرداري ورکړي چې پراتلونکو څو ورځو کې به په ادلب ولایت کې د یاغیانو ترولکی لاندې چې د یاغیانو ترولکی لاندې روسیه ولایت د هر ډول يرغل د سوریه د کورنۍ جګړې د سیاسي دو سبب شي. د خبرداري د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړي. بلخو ریپورتونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه او پلچکونه لوزوي او تونلونه او باسیسو د حکومتي ځواکونو لخوا هغه پوځي عملیاتو ته چمتووالی ونیسي چې حکومتي چارواکو یې نیت څرګند کړی دی. او روسیه د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. دا خبره د روسیه د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې روسی خبري اژانسونو کړي. ایریتریا د سرې بحرې په غاړه د عربي ټاپووز مورخه مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د ایریتریا تر څنګ تیریږي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول اجمل انس خبرېدل. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق هغه څرګندونه چې وایي د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې د رد کړې او هغه سیاسي وبللې. د فاو کورنیو چارو وزارتونو له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونه وکړي.
هیڅ پولیس په پریاب کې په جوزجان کې په هلمند کې په نورو ولایتو کې هیڅ کله دوی تیښته نه دي کړې.
په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د کارونو د ځنډېدو په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور اوریدلی شئ. نن په افغانستان کې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شیری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دا راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په خبرو هیڅ اغیز نه دی کړی. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پړې پانه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان شپېته په سلو کې خاوره د طالبانو پر اس کې د سیاسي بللې دي. د دې کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه پر اس ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول څرګندولې له منفي اغیز پرته بل ګټه نه لري. تازه د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق ادعا کړې ده چې د افغانستان له 500 تر شپېته په سلو کې خاوره د طالبانو په واک کې ده. د افغانستان دفاع وزارت دا ډول څرګندونه پوره بې بنسټه بولي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایي ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د انتخاباتي حلو ځلو او چنو یو برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مغشوش کړي. د دغه کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق د څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستل لپاره سیاسي ګوندونو تخریبه ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایي ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړې کړي دا ډول څرګندونه کوي چې یقینا به دا غیسلر لایشي.
این موضوع گیری از اینا بسیار
سر روی
از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرای ریاست دویم رسیال محمد محقق لی خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50 سل نه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم اتیا سل نه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغه ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې شپېته سل نه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پاراون کې څرګندونه کړي چې وروستي بیلګې په غزنی د طالبانو د حمله وروسته او همدارس په ایران کې د فاطمیون د لخر پاړه دي. د افغانستان جمهور ریاست اجرایی ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لڅویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید به وی پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت پاړه د محمد محقق څرګندونه بې بنسټ دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بده مرغز مونږ ځینې سیاسي نوازي خبروي. یو لوی لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده، او ویلي دي چې طالبان یوازې په څو ولسوالیو حاکمیت لري.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې رد کړې چې وایي د افغانستان 50% کې خاوره د طالبانو په لاس کې ده، او د دې کمیسون د غړو په وینا د محقق دا خبرې سیاسي انګیزه لري. بل ورته د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه له ټولو حکومتي مقاماتو غواړي چې دفاعي ځواکونو په اړه مسؤولانه څرګندونې وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي په فاریاب کې د امنیتي ځواکونو د کمښ په اړه څرګندونې واقعیت نه لري. د ده په وینا تکتیکي په شاتګ پرته افغان ځواکونه په ښې روحیې سره جګړه پر مخ وړي. د فاریاب والي نقیب الله فایق بیا وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو کمبود یا کمښ چې بېلابېل لاملونه لري دا ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې له ګواښونو او روانو جګړو سره سره افغان ځواکونه خپلې لیکې نه دي پرېښي، او په دې اړه د ځینو حکومتي چارواکو څرګندونې له واقعیته لرې دي. د کورنیو چارو وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمي د فاریاب د والي دغه څرګندونو په غبرګون کې چې ګویا په دغه ولایت کې ځینو ځواکونو خپلې وظیفې پرېښي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو چیرته هم تېښته نه ده کړې.
په جوزجان کې، په هلمند کې، په نورو ولایتو کې په هیڅ کله دوی تېښته نه دی کړې. خو ځینو مواردو کې تاسو پوهیږئ چې جنگ دی، په شاتګ موجود دی. تېښتې مسله کاملا غلطه ده. زموږ زړور او شجاع او دلیر امنیتي او دفاعي ځواکونه همیشه په خپلو سنګرونو نه دوی سر په بیه باندې دفاع کړې ده. درې مواردو کې دوی قربانۍ ورکړې دي. نو دا خبر په هیڅ وجه دې منلو نه ده، او نه هم داسې یو څه حقیقت لري.
له دې سره د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ځواکونو لخوا د دندې پرېښودل له تبلیغاتو تر کچې دي. د فاریاب والي بیا وایي یو شمېر امنیتي ځواکونو له دې کبله چې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه کېږي په دغه ولایت کې وظیفې پرېښې دي. نقیب الله فایق ازادي راډیو ته وویل یوازې د فاریاب ولایت دا وخت د 450 پولیسو او 600 اردو په تشکیلاتو کې کموالی لري. دی وایي له دې ډلې ځینو نورو سیمو ته تللي، ځینو یې وظیفې پرېښې او ځینې نور هم ټپي یا وژل شوي دي. دی وایي د دغې ستونزې تر څنګ خیالي پولیس بلاغه ستونزه ده چې په فاریاب ولایت کې د نامنیو سبب شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا څرګندونې واقعیت نه ګڼي. وایي چې د فاریاب په شمول د ټولو ولایتونو امنیتي پلان ته په کتو ځواکونه له یوې سیمې بلې ته لیږدول کېږي. له دې سره په ولسي جرګه کې د کورني امنیت کمیسون وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د لومړۍ کرښې جنګ پر مخ بیایي، خو دا وخت یې جلب او جذب کم شوی دی. د یاد کمیسون مرستیال هي خونزاده ازادي راډیو ته وویل د دوی څار خي چې د ځواکونو تلفات او خیالي تشکیلات د کمبود سبب شوي، نه لدندو د ځواکونو تېښته.
جلب جذب کمزورې دی، معنی خلک زرنه شکی ځکه چې تلفات ډیر زیات دي. د دوی ځای نیول ډیر ګران کار دی د حکومت لپاره. معنی خالي خو لا هغه دومره زیات تاثیرات نه لري، هغه به ویشل څه د دې څه ده. او دا غټ عوامل دي چې وس طالبان په دین ولایتو باندې ډیر پښتو باندې یا په دین ولسوالۍ کې عملیات ترسره کوي. ډېر په اسانۍ سره هغه راځي یا هغه دی خپل کنټرول لاندې راولي، ځکه چې تشکیل هلته ډېر کم وي.
دی د پولیسو په ټوله کې د افغان ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې هم نه ردوي، خو وایي اوږدې جګړې ته په کتو د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو وړ ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبری د جګړې د مدیریت توان نه لري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نږدې 150 ولایتونو د امنیتي ننګونو سره مخ دي، خو امنیتي مسؤولان د جګړې د کابو کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په دې ولایتونو کې د لوړ امنیتي ګواښ موجودیت بې ځایه بولي او وایي چې د هیواد وسلوال پوځ د خپلې خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دی. په دې اړه جزئیات د واصل وسال په ریپورټ کې دي.
د هیواد د 15 ولایتونو د مرکزونو د احتمالي سقوط په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي بنسټونو رهبري کمزورې او ناتوانه بولي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د سقوط او د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د رښتینې ارادې تشه لیدل کېږي. د وایي په ټوله کې د دایکونډي، بامیانو او پنشیر ولایتونو پرته د افغانستان یو دیرش ولایتونه له امنیتي ننګونو سره مخ دي، او له بده مرغه چې امنیتي او دفاعي بنسټونه مني چې د دښمن په مقابل کې ناتوانه دي او نه دي توانېدلي چې جګړه کابو کړي. نو مخکې تر دې چې دښمن برید وکړي، باید د دښمن د بریدونو د مخنیوي لپاره رښتینې اراده موجوده وي. ښاغلی صدیقي وایي د مسلکي مدیرانو نشتوالی په امنیتي بنسټونو کې نه همغږي، پراخ فساد، د سیمه ایزو چارواکو لخوا د ناسم امنیتي راپورونو وړاندې کول او په وخت سره د مرکزي حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا نه همکاري د ښارونو ولسوالیو د سقوط عمده لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا، کندوز، غزنی، فراه او فاریاب ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او د ولایتي شورا ځینو غړو د یادو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د غندېښنې پر ځای او جدي بللې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته ویلي چې د غندېښنې له امریکایي ځواکونو سره شریکې شوي، او کله هم چې د طالبان لخوا کوم احتمالي تحرک ولیدل شي نو د په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي برخه کې مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې د ښکېلو اړخونو تر څنګ ګڼو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، او د غزنی ښار ډېره برخه ویجاړه او د اور د لمبو خوراک شوه. له دې وړاندې د فراه او کندوز ښارونو ځینې برخې هم د طالبانو په لاس سقوط شوې، او د یو شمېر راپورونو له مخې لا هم د دغه ولایتونو مرکزونه له ګواښ سره مخ دي. د ویلو ده چې د بریتانیا دفاع وزیر ویلیام اوسن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ویلي دي چې بریتانیا د افغانستان سره د جنګي ځواک د پیاوړتیا او د هوایي ځواکونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې مرستې کوي. بریتانیا لا د مخه ویلي و چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې به افغانستان ته 350 اضافي سرتیري واستوي. بلخوا د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا افغانستان ته د دغو سرتیرو راتګ د جګړې د کابو کولو لپاره ګټور نه بولي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید بیا یوې خصوصي رسنۍ ته د خپلو پخوانیو سرګندونو برعکس وایي چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو پوره توان لري، او د هیواد هیڅ ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ نه ده. دی وایي دوی منفي تبلیغات کوي. زموږ امنیتي ځواکونه تیار سي ولاړ دي او هیڅ نو اندېښنه نه لیدل کېږي. زموږ امنیتي او هوایي ځواکونه لا پیاوړي او اضافه شوي دي، او هیڅ نو لوړ امنیتي ګواښ وجود نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستانی وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو د رهبرۍ لخوا په 15 ولایتونو کې د ګواښونو په اړه اعتراف د افسوس وړ ده، او دغه چاره به د افغان پوځیانو او خلکو په روحیې ناوړه اغیز وکړي. نوموړی وایي تر کومې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په تاروزي حالت کې نشي او پلان شوي عملیاتونه ترسره نه کړي، تر هغې پورې امنیتي وضعیت کې خواله نشي راتلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار ولایت کې د پاکستان قونسلګرۍ خپل کارونه ځنډولې دي. ځینو رسنیو لیکلي چې دغه ادارې تور لګولې چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کارونو کې مداخله کوي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ولایتي ادارې مداخله ردوي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په موضوع خبرې روانې دي او ډېر ژر به دغه ستونزه د خبرو له لارې حل شي. په همدې حال کې نن د ننګرهار والي حیات الله حیات ویلي چې د قونسلګرۍ بهر د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي، او دا یې حق ده. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په سپارښتنه تړل شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری د کارونو له ځنډېدو سره د دغه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دې کار د ننګرهار ولایت سوداګر، ناروغان او نور کسان چې پاکستان ته ځي راځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمری د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له یوې خوا پاکستان ته د تلونکو ګڼه ګوڼه او له بلې خوا په دغه قونسلګرۍ کې د ویزې غوښتونکو لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی سبب شوی چې یا د قونسلګرۍ په جلال آباد ښار کې خپل کارونه وځنډوي. ځینو رسنیو لیکلي چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور لګولی چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند محمد بشیر بهرام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ننګرهار د ولایتي ادارې لاسوهنه رد کړه. ویل ممکن د ننګرهار ولایتي ادارې د ویزې غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره یاد قونسلګرۍ ته د چارو د سمون په خاطر کوم وړاندیز کړی وي، خو په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې لپاره د پاکستان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي دا هم وایي چې د دغه قونسلګرۍ د ویزې د ورکړې په چارو کې هیڅ اصول په پام کې نه نیول کیږي او دغه کار اکثره د کمیشن کارانو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي د پیسو خاوندان په یوه ورځ کې ویزا اخیستلی شي، خو بې پیسو کسان یې حتی په اونۍ کې هم نشي ترلاسه کولی. په دې اړه د ننګرهار خلکو پخوا تر دې هم څو ځلې مظاهرې او اعتراضونه کړي، خو شته ستونزه نه یوازې دا چې حل شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو د څانګې یو مسؤول محمد زیب د پیښې په اړه له جزئیاتو ډډه وکړه، خو یوازې دومره یې وویل چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه ده.
یہ تو سر ابھی نہیں بتا سکتے کہ مستقل بند ہو چکا ہے یا عارضی بند.
دبو ویل دانشو ویلے چھ قونسلگری پا مستقل توگا تڑل شوی او کپا موقتی توگا، خود پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دغه سپارښتنه شوې ده.
وزارت خارجه کی طرف سے
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد آزادی راډیو ته وویل پر موضوع خبرې روانې دی او ډیر ژر به حل شي.
هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی.
دبوبل سرنگ چه هوا توده ده و اکثر خلق پاکستان تا ده درملن لپاره زی، نو ده دیل لپاره چه دوی تا سانتیاوی برابری شی ده ننگرهار اداره ور سر یو لڑ تفاهمات تر سر کرد، خود ده پاکستانی لولور ده ناسم پوهاوی لعمل ده مسئله را منست شوا. نن به د پاکستان د سفارت پلاوی وزارت ته راشي، خبرې مو روانې دي. دا لویه مسأله نه ده، بلکې د حل وړ ده
و قابل حل.
دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار سوداګر، ناروغان او عام خلک د ویزو د اخیستلو په برخه کې د پاکستان له قونسلګرۍ شکایت کوي، بلکې پخوا تر دې هم خلکو ورته شکایتونه کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د پاکستان قونسلګری باید د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په همغږۍ کې خلکو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې یو منظم میکانیزم جوړ کړي چې په دې چاره کې د کمیشن کارانو د ناوړه ګټې اخیستنې او فساد مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بدخشان په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د لسو کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې پورز د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې ویل چې په دې کمپاین کې به 10.8 میلیون ماشومان واکسین شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق استازي د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه. ویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. نور حال د ناجیه صاحب ریپورت کې اورو.
د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له 9 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو 13.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داسی یو ناروغی ده چه په کلینی ډول پر نږدې لدیر شونه تر 15 زرو پورې ماشومان اخته کیږي او بیا د دوی د مړینې لامل ګرځي. دا ناروغی درملنه نه لري. د شیر ناروغی د مړینې فلج، ړندوالی او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغی اخته کس سره مرسته ونه شي د مړینې لامل ګرځي.
نوري ویل د شیر ناروغی په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. خغلی فیروز ویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغي 15000 پیخوخه 15% لسو کلنو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوی، چې ډیره برخه په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوی. دغه کمپاین له شنبه ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازې میرمن عادله خط د شری ناروغي د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاد کړه او ویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي ممکن ماشوم له منځه یوسي، خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې وویل: دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او لاړوندو ادارو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دینی عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
د ناجي صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د 10 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته نن د شری یا سرخکان د واکسین سراسري کمپاین بل شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه لیک د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې ګوند رهبری شورا غړي همایون جریر ویل کابل ته د حزب اسلامي راتک له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانستې ده. اجرایه ریاست بیا وایي چې هغه تمې چې خلکو د دې ګوند له راتک سره د سولې لپاره درلودې نه دي پرځای شوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
حزب اسلامی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لری ګڼي چې ګویا د حزب اسلامی سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی یو لوړ پوړي غړي همایون جریر د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توافقنامه صلح اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی. د حزب اسلامی سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نور مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامی د هوکړه لیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په نور بهیر څه اغېز نه دی کړی. د سیګار په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دي چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې. د اجرایه رئیس دوایم مرسیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توقعات او انتظارات چې وجود داشت
در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د یو په افغان دولت او خلکو کې چې کوم هیله او خوشبینی د حکمتیار دراته غوهمدار از د سولې پاړه موجود وي لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پوره نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیراتو شاهدان نه یو
قابل توجه را ما شاهد نه
خود حزب اسلامی در رهبری شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامی لوړتیاو استفاده ونه کړه کارپوهانو په دې باور دي چې حزب اسلامی ونه شوای کړای چې نورې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامی مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی
تاسی زمان غگل آزادی رادیو او رای چلوری می بجی شوی دی لاجمل انس خدموه مخبرنو لندی زورو
دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړي چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي خو ټینګار کړی چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر موجود دی د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې په ګډو تاروزی او تصفیهوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ نور ټپیان دي په کونړ کې بیا امنیتي چارواکو ویلي چې په څوکۍ او وټپور ولسوالۍ کې څو ځایه د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو شاوخوا یولس سرتیري وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیې ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ ولایت د هر ډول يرغل بده سوریه د کورنۍ جګړې د زیاتېدو سبب شي او د هالند پولیسو وایي په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حمله په ډول څیړي د حمله د پنځشنبه په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لرل دوه تنه په چاکو سخت پیان شوې دي او وروسته په برید کوونکي د پولیسو لخوا ډزې شوې
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه او ری خل هغه مخ کې لا واصل وسال نه د نونو سي سپورتي خبرونه اورو
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د رګبي لوبډلې په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې خپلې سیالۍ پاکستاني لوبډلې ته 15 ته وو په وړاندې ماتې ورکړه د دوګان د افغانستان متحده عربي اماراتو ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه خو له کوریا او سریلانکا نه یې ماتې منلې وه د افغانستان د رګبي لوبډله خپل وروستۍ لوبه نن د انډونیزیا په وړاندې کوي چې په ګټلو سره به یې په 13 پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې 9 مقام خپل کړي په کابل کې د سولې ویوالی په نوم د کرکټ فیل شوی سیالۍ د چاردی لوبلې په تلولې سره پای ته ورسېدې د دې سیالیو یو تن تنظیمونکي فردوس غنی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل د بیلابیلو سیمو نه 2 لوبډلو ګډون کړی وو د نوموړي د معلوماتو له مخې پایلو به د چاردی او فیصل خرګوټ لوبډلو ترمنځ وشوه چې د چاردی لوبډلې په ټاکلو 200 کې د 9 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د فیصل خرګوټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 22 منډې جوړې کړې او لوبه د 46 منډو په توپیر بایلو ده هرات خان چې په توپهنه کې د چاردی لوبډلې لپاره 46 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپهنه کې د خپل سیالي لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو او په جکارتا کې د روانو آسیایي سیالیو په لړ کې چین د 289 مډالونو په ګټلو سره تر دې مهاله د دغو سیالیو د سر هیواد دی په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو 6 سپینو زرو او 18 برونزو مډالونو سره لومړی جاپان د 70 سرو زرو 500 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 46 سرو زرو 450 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی د انډونیزیا په قربتو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 500 ګډون کوونکو هیوادونو نه 30 د مډالونو په ګټلو بریالي شوي دي په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته یې خزینه دي په 400 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله 2 افغان لوبغاړو د افغانستان لپاره د برونزو مډالونه ګټلي دي د سیالۍ د اگست 13 نیټه پیل شوې چې د سپتمبر تر 2 نیټې پورې به د انډونیزیا په پلازمینا جکارتا کې روانې وي د ورزش خبرونو پای
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملی کېدو او د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې